السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه سارنې خبری مجلې ته خراغلاست وایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجله د ازادي رادیو په چپو همدارنګه پاڼه کې په ژوندۍ بڼه لوستلی شئ او اوریدلی شئ. نن سه شنبه ده د 1400 کال د لړم اقرب شلمه د 2015 کال د نومبر 11 پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستان په جبري ډول بیرته راستنېدو ته اړ شوي له خوارځواکۍ سره مخ میندو ماشومانو سره افغانستان ته رسیدلي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بنسټونو او هیوادونو په همکارۍ د کډوالو د منلو مرکزونو او پولو کې د میندو او ماشومانو لپاره د تغذیې خدماتو له لارې زیانګالو کورنیو ته حیاتي مرستې چمتو کوي. د ادارې د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل راهیسې له دغو دواړو هیوادونو څخه له 2.5 میلیونه زیات خلک افغانستان ته راستانه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې ولسمشر احمد شره وستای او ویل هغه کولای شي د خپل جنگ ځپلي هیواد په بیا رغونه کې اغیزمن تمام شي. ترامپ له شره سره خپل لیدنه رغنده وبلله. رسنۍ د ترامپ او شره د لیدنې لپاره سپینې ماڼۍ ته نوې بلل شوې. احمد شره لومړنی سوریایي مشر دی چې له 1946 کال راهیسې سپینې ماڼۍ ته سفر کوي. راشد خان د افغانستان ستوري کرکټ لوبغاړي تایید کړ چې په هالند کې د خیریه بنسټ په غونډه کې ورسره ناسته میرمن د ژوند ملګری او ښځه ده. راشد خان دا خبره په خپل انسټاګرام باندې په یو بیان کې کړې ده. ښاغلی خان تازه د خان فاونډیشن په نوم یو بنسټ په هالند کې پرانیست. په خواله رسنیو کې یو عکس ډیر عکس العملونه وپارول چې خان له یوې ځوانې ښځې سره ښکاروي. خان بیګا په خپل انسټاګرام باندې زیاته کړې خپله میرمن یې د خیریه بنسټ غونډې ته بیولې وه خو له بده مرغزینو خلکو ناسم اټکلونه کړي وو. خان لیکلي چې 13 اګست میاشتې له دې میرمنې سره ژوند ګډ ژوند پیل کړی دی او هغه لیکلي حقیقت ډیر ساده دی. هغه زما میرمن ده او موږ دواړو یو ځای ولاړ یو او د پټولو لپاره هیڅ نه لرو. په نوی ډیلی کې د یو موټر په چاودنه کې د 10 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. څه باندې 10 نور کسان هم مرګونی ژوبل دي. پیښه دوشنبه ماښام د سری کلا یا ریډ فورټ ته نږدې له ګڼې ګوڼې ډکې سیمه کې په یو سړک باندې شوې ده. د راپورونو له مخې یو وړوکی هیونډای موټر چاودیدلی او شاوخوا موټرو او خلکو ته یې زیان اړولی دی. هندي چارواکي وایي د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بی بی سی ته خبرداری ورکړې چې د حیثیت اعادې لپاره د بی بی سی پر ضد 1 میلیارد ډالرو د غرامت دعوه کوي. بی بی سی تورنه شوې چې د 2023 کال په جنوري کې په کانګرس ماڼۍ د خلکو د ورننوتلو تر پیښې مخکې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرې ناسمې ایډټ شوې دي. د ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمې وخت ورکړی چې د ایډټ شوي کلپ په شمول خپور مستند لري بښنه وغواړي او ولسمشر ته د رسیدلي حیثیتي تاوان په خاطر مناسب غرامت ورکړي. د دې لانجې په تړاو د بی بی سی عمومي رئیس او خبرونو مشر پرون استعفا وکړی دی. او عراقیان نن د نوي پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رائے ورکوي. دا د صدام حسین د رژیم تر پرځونی ورسته له 2003 کال راهیسې شپږم وار دی چې عراقیان د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رائے ورکوي. د راپورونو له مخې څه باندې 1040 کسانو د پارلمان د څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د عراق پارلمان 390 څوکۍ لري. د رای ورکولو په شرایطو باندې برابر څه باندې 1.5 میلیونه کسانو ځانونه ثبت کړي دي خو اندېښنې شته چې ښایي تر پخواني دور هم لږ کسان رای ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او همدارنګ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستانه په جبري ډول بیرته ستنېدو ته اړ شوي له خوار ځواکۍ سره مخ میندو او ماشومانو سره افغانستان ته رسېدلي دي. لړم تاسو ته رپورټ لرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د سوریې له ولسمشر احمد شاره سره لیدلی او هغه یې ستایلی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول راپورت د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلی دی ل ایران او پاکستان ستنې شوی ډیری کورنۍ د خپل میندو او ماشومانو سره افغانستان ته رسیدلی چې له خوار ځواکۍ سره مخ دي. د بنسټ خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو په منځ کې خوار ځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې مرستندوی نړیوال سازمان ورلد ویژن چې دا هیواد د نړۍ ویلی دی چې دغه هیواد د نړۍ یو له خورا بدو تغذیوي ناورینونو سره مخ دی. یو شمیر راستنې شوی او نورې کورنۍ هم وایي دوی د خپلو ماشومانو د پاملرنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دې راپور کې په دې اړه د روغتیا پالانو توصیه هم اوریدلی شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستانه په جبري ډول بیرته ستنېدو ته اړ شوي له خوار ځواکۍ سره مخ میندو او ماشومانو سره افغانستان ته رسیدلي دي. د ادارې د دوشنبې په ورځ د نومبر په لسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د بنسټونو او هیوادونو په همکارۍ د کډوالو د منلو مرکزونو او پولو کې د میندو او ماشومانو لپاره د تغذیه خدماتو له لارې زیانګالو کورنیو ته حیاتي مرستې چمتو کوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تروان کال له پیل راهیسې له دغو دواړو هیوادونو څخه له 2.5 میلیونه زیات خلک افغانستان ته ستانه سوي دي. یو افغان چې په دې وروستیو کې له ایران فاریاب ولایت ته راستون سوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی.
زموږ ماشومان کافي خواړه نه لري، نږدې ده چې له لوږې ومري. مونږ کور هم نه لرو او پیسې هم نه لرو چې ماشومان مو ډاکټر ته یوسو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د خبرداري هم ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ترمنځ د خوار ځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی او د زمي پر رسیدو سره د خوار ځواکۍ د چټک زیاتوالي خطر موجود دی. ډبلیو ایف پی وایي چې په لومړي ځل په لسیزو کې به په افغانستان کې ممکنه نه وي چې په بشپړه توګه زمي ته رسیدنه وسي. هغه نورین چې د دې ادارې په ټکو د مخنیوي وړ دی او پر وخت ملاتړ کولای سي د افغانانو ژوند وژغوري. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یوې ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو دا او د دې دوه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي په خوار ځواکۍ اخته کړي دي.
طفل اول زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک، گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم.
په لومړی امیدواری که می کله چې کلینیک ته تلم ډاکټرانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم، خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت ښه نه و می نشو کړی په سمه توګه می ځان ته رسیدنه وکړم. لومړی ماشوم می همداسې خوار ځواکۍ شو او د همدې ستونزه له امله می دویم ماشوم هم په خوار ځواکۍ اختصو.
یو شمیر ډاکټران وایي چې کورنۍ کولای سي د ساده حل لارو سیمه ییزو سرچینو په کارولو سره ماشومانو او میرمنو کې د خوار ځواکۍ مخه ونیسي. د داخلي ناروغیو او ماشومانو متخصص ډاکټر قاسم علي شهریار ازادي راډیو ته وویل چې د اوسپنې، فولیک اسید او ځینو ویټامینونو تابلیتونه لا هم د امیندوارو او شیدې ورکوونکو میندو لپاره سپارښتنه کیږي.
استفاده از منابع محلي کې منجر به جلوګیری او وقایه از سوی تغذیه میشه.
د سیمه ایزو سرچینو کارول کولی شي د خوار ځواکۍ مخه ونیسي او یا یې کم کړي. خصوصا د سبزیجاتو او حبوباتو کرل، د کلیوالو چرګانو فارمونه او د هغو څارویو د شیدو او غوښې کارول چې ځینې خلک یې په خپلو کورونو کې روزي، په ورته وخت کې باید افضل صحیح کولو ته پاملرنه وشي. د پاکو اوبو کارول او د لاسونو مینځل هم کولی شي د مختلفو ناروغیو مخه ونیسي.
په ورته وخت کې ورلد ویژن افغانستان چې یوه نړیواله مرستندویه اداره ده خبرداری ورکړی چې دغه هیواد د نړۍ یو له خورا بدو تغذیوي ناورینونو سره مخ دی چې د ماشومانو د شدید خوار ځواکۍ له پلوه په نړۍ کې څلورم ځای لري. د نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د نومبر په لسمه په خپل ایکس پانا لیکلی چې په افغانستان کې شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان چې له 15 کلونو کم عمر لري او 1.2 میلیونه امیدوار او شیدې ورکوونکي میرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي، په داسې حال کې چې د خدمتونو ملاتړ کم سوی دی. راپور کې زیاته شوی چې په دغه هیواد کې 315 د تغذیې مرکزونه د بودیجې د محدودیتونو له امله تړل شوي او اوسنۍ بودیجه یوازې شاوخوا 1.5% اړتیاوې پوره کولی سي. د ادارې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو ادارو په ګډون د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په نړیواله ټولنه غږ کړی چې زر تر زره د اقدام وکړي. ورلد ویژن ټینګار کړی چې وږي او خوارځواکي ماشومان په تمه کېدای نه سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې ولسمشر احمد شاره وستایي او ویل چې د هغه سخته پخوانی جهادي سابقه کولای شي لاغ سره د جنگ زپلی سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. ترامپ له شاره سره خپل لیدنه راغنده وبلله.
Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader. He comes from
دا وای ما لاغ سره یو موافقه کړی. هغه یو ډیر پیاوړی مشر دی. هغه لډیر سخت سیمې راغلی او هغه یو سخت سړی دی. زه هغه خوښوم، زه ورسره موافق یم. ولسمشر د سوریې نوې ولسمشر او موږ به د سوریې د بریا لپاره هغه څه وکړو چې موږ یې کولای شو، ځکه چې دا د منځنی ختیځ برخه ده. موږ اوس په منځنی ختیځ کې سوله لرو. رسنۍ د ترامپ او شاره د لیدنې لپاره سپینې ماڼۍ ته نوې بلل شوې او وروسته د دې لیدنې په تړاو ښاغلي ترامپ د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. شاره چې وسلوالو ځواکونو د تیر کال په وروستیو کې د اوږدې مودې واکمن بشار اسد له واکه لیرې کړ، د سوریې لومړنی مشر و چې سپینې ماڼۍ ته لاړ. خو سپینې ماڼۍ ته د 43 کلن احمد شاره تاریخي سفر یوازې څو ورځې وروسته له هغه وشو چې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له لیست څخه لیرې کړ. د شاره په مشرۍ پخوانۍ وسلواله ډله هیئت تحریر شام له القاعدې سره تړلې بلل کېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د دواړو وادو ترمنځ د لارو د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیون ډالر زیان اوښته. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل اوسنی وضعیت د دواړو لورو د سوداګر سخت اندېښمن کړي او دا چې هره ورځ د زیانونو کچه لوړیږي. د هغه په خبره لږ تر لږه 100 میلیون ډالر لکله چې تورخم او نورې عبوري دروازې تړل شوي افغان سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د لارې د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته 200 میلیون ډالر زیان اوښتی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ډیورن کرخي په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونه میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان رسېدلی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لارو د بندېدلو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خرابه شوې او دغه راز اوسمهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینره مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر 100 ډالر لګښت راځي. نو مولوی ویل کته هم افغان سوداګرو بدیلو لارو ته مخه کړي، خو په خبرې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره ارزانه وسانه لار ده.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزی اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادرو، مګر په هغه اندازه چې موږ پاکستان د لارې نه ارزانه او با سهولت او زر هم ترانزیت کوو هم صادرات هم کول هغه به هغه شانتینی یو څه وخت به ونیشي، اما بدیلې لارې شته. په هوایي کوریدور هم کار کیږي او په بدیلو لارو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی د معلوماتو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچا تر 200 میلیونو ډالرو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونی مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غرض د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیستی. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړۍ اوتسري رشتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو زیات زیان اوښتی. د نیشن پاکستاني ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي، د غرض له منځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګریزه راکړه ورکړه بنده شوې چې له امله یې هره ورځ میلیونونه ډالر زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتنی ډول پاکستان له افغانستان سره د 150 میلیونه ډالرو په اندازه واردات او د 80 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لوریو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر اجي محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې لاملې افغان سوداګر بڼوال او بزګرانو ته درانه مالی زیانونه اړوي.
80% خساره افغانستان است به خاطر
از اتیا سال نزیان افغان سوداګر تر رسیدلې دی. همدا اوس مو کانګور انار او منی ټولې په کور پاتې شي. دوی هر کال همدا سی کوي او موږ ته زیانونه نه رسوي. موږ د خپل تازه میوه لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی هغه لاري هم بند دي.
د کرخې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا یو سوداګر حاجی صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل،
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو، زمونږ گاډي وسم ولاړو، دغلطه غمونږ بیرته تا کړل ځکه چې هیڅ لار نه و. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسیدلی دی، خاص کرکې د تیزی تاجر ته او د اغیزی تاجر ته دواړه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان و رسیدلی دی. ذاتی زمونږ خپل 50-60 لک روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند دی. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګری زیلاري د 3 اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي پوګدو کې تر سخت نه خطر وروسته په یو اړخیز ډول وټړل شو. ل دینه خطر یو ورځ مخکې پاکستاني جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې و چې لامل د طالبانو حکومت د کرخي پوګدو کې په پاکستاني پوسټو بریدونه وکړل او دواړو لوریو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو اداوي هم وکړي. کته هم د دواړو لوریو د حکومتونو استازي لک تر لګ درې ځله د لانجو د واریو د وضعیت د رامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستان د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستان تلونکو کسانو ته لکرخه بلې غاړې ته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول ویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپل خلکو امنیت مهم دی او د غلارې به تر هغه وخت تړلې وي تر څو له طالبانو سره یې هوکړې ته نوي رسیدلې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1 له پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلی، د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرۍ هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادۍ رادیو ته غواګیست. په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د ژمي په رانګدې کې دوه سره د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکارو د بایو د لوړیدو څخه شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د سګنی ژمي لپاره تیاری ونیسي. په کابل کې د لرګیو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بیې لوړې شوې دي.
د کابل د اتمې ناحیې اوسیدونکي مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اته کسیزې کورنۍ مشري ورلغاړې ده وایي د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه د ژمي لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. هغه د دوشنبه پورز د نومبر لسم ازادي راډیو ته ویل چې لیوی خوایسه کال روزګار خراب دی ول بلخوا د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله
کارونه نشته زمرا غلا واسره شو پیسې نشته چلرګي واخلو سبې دکان ته راځو پر مخامه پورې 200 نه ګټو او یو خروالر تقریبا 2000 پورې او ډېر مشکلات دي مشکلات نه ډېر دي او عوام د دنیا ورسره نورم سړکیږي ویران پاتې شي مسنه لا وره نه
د کابل د بګرامي ولسوالي اوسیدونکو محبوبه چې د درې کسیز کورنۍ مشره او معلوله د وای د عاید د نشټوالي لامل سکل په جمی کې د لرګیو او سکرو د خېستلو توان نه لري
مثال شو بلو د خروار 12000 شوه چون ما د غریب هستیم توان ما نوې جس از زغال او از قیاس بلند دفته توان خریدان نه دریم توجه دولت ما نه در کله روز به روز بلند شده میره ما خودم شخصا یک مایوب هستم کار کردن نمیتونم هنوز در زمستان است ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مونده کی رقم اواز سوختی بلند است
د پلازمینی اوسیدون کی وای د دوامدار برېښنه د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د جمی لپاره سکاره او لرګي و پیری خود سونتو کو د بایو د لوړیدلو لامل نشي کولای د طالبان د حکومت د کابل خاروالۍ ویاند قاری وسیوله په دی اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو د لرګیو یو شمیر پلورونکو تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بای لوړې شوې دي په کابل خار کې د لرګیو یو پلورونکو اجمل ازادي رادیو ته وویل
فعلاً یخر ورچوب به بازار به 11000
اوس مهال د پوسلرون کې چېړې یو ټن په 1000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوسټي کې پرته به د 2000 او 2200 ترمنځ دي که دولت کونر لګوي ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ ته راټیټ شي ځکه خلک د اخیستلو توان نه لري بیوزلی او بیکاری زیات ده او د زموږ په کار هم منفی اغیز کړی دی
نو موري ویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدل لامل د ډبرو سکرو به هم لوړ شوی ځکه په خبرې اوس مهال د شیبر کوتل لارې انتقالیږي او د وګت واټن لامل د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 12000 افغانۍ تر منځ ده د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو میاشت مخکې د چړې لرګي او د یو خروار به د 10500 افغانۍ تر منځ وو که ته هم د تیر جمهوریت حکومت پر مهال او د طالبانو د بیا ځلې واک په لومړیو کې په کابل کې د چړې لرګي او د یو ټن به د 10000 افغانۍ تر منځ وخو تیر کال به ان 14000 افغانۍ ته ورسېدي ځکه طالبانو له سویلي او ختیځ ولایتونو څخه د لرګي په انتقال بندیز ولګوه ډیر شمیر کورنۍ چې د لرګي او ډبرو سکرو د خېستنو توان نه لري د خپل خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړي توکي او لزړو ټایرونو څخه هغه چې ډیر لوګي تولیدوي ګټه واخلي د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام UNDP تازه ویلي لاتیا سل نه ډیر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسي نه لري چې لامل د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواخي دغه پروګرام په یک شنبه د نومبر په نهمه په خپل ایکسپانه لیکلی چې ډیرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګي په ځای له خاشاک کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
د پکتیا او پکتیکا ولایتو سیدونکو غواړي چې د دغو دواړو ولایتو ترمنځ سړک د جوړولو کارونه چټک شي دوی زیاتوي کچیر د دې لارې د جوړولو کارونه بشپړ شي نه یوازې د سیمهوالو ټولنیز او روغتیایي ستونزې به ورسره حل شي بلکې په دې سره به د یادو سیمو سوداګري هم وغوړيږي د خوست پکتیا او لوګر اوسیدونکو ته غزنی کندهار او هرات د لارې د نورو هغو په پرتله لنډه او اقتصادي ده او څلور میاشتې مخکې د اساسي جوړولو کارونه هم پیل شوي جزئیات د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې
د پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د زرمت او خرن ترمنځ د سړک د جوړولو او پخولو د کارونو په بهیر کې د چټکوالی راشي دوی زیاتوي یا د سیمې ژمی کې سخت ساړه لري او تر ډیره مودې پکې رغنی زیچاري نشي کېدلی یو تنځایی اوسیدونکو امیر خان مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې په خرن سره تر ګردیز پورې غځېدلی دی او چارې وشروع شوې دي جوړېدلو نو واقعا چې زه ډېر ورته خوښ یم ګودرې سره زموږ کاروبار او د نورو تجارانو کاروبارونه هم اسانتیا ورته رامنځته کوي ځکه دوی خپل اموال زیاتره کم وخت کې لیږلی شي او رالیږلی شي دا سړک پخوا کالو کې ډېر وران و او اوس یې چارې پیل شوي خو د دولت هم هیله ده چې دا سړک باندې زر تر زره خپل کار خلاص کړي ځکه ژمی را روان دی نو په ژمي کې بیا دا کارونه نه کیږي او درېږي
ځایي اوسیدونکي زیاتوي د پکتیا مرکز خرنې څخه تر غزنی او قطه لورې ته بیا تر ګردېزه لاره ډېره خرابه ده او د دوی ډېری اړتیاوې ورپورې تړلې دي یو بل ځایي اوسیدونکي موسی خان وویل
د غزنی سړک چې دغه خراب ده، د خلکو تګ راتګ نشي پکې، دا سړک ډیر مهم دی. موږ خلک غواړي تر کابله ګرځېد پورې ولاړ شي، مریضان یې ډیر مهم ده ورته د کابل ته تګ. موږ یوازې دغه سړک څخه کار اخیستی شو.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي کچېرې د مرکز خرنې او ګردیز ترمنځ سړکونو کارونه بشپړ شي، دوی ته به نږدې ولایتونو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي. د مرکز خرنې اوسیدونکي دولت ویل
الله پاک داس مهرباني د خدمت رسنول راولي چې بس ګرځي دغه په څلور پنځه شپې ګڼه مزالو وس داس وخت چې په نیم سات کې بچ خایې داس سړک جوړ شي ګرځې ته مطلب کوبل ته ارزي ته مطلب خسته د رسنول جوړ کو په هر ترتیب ولې سات کمریزونه به کابل مطلب مې غټ میټر به وړه میټر به خې د رسنول جوړ شي.
بلور ته د پکتیکا د ټولګټو چارو مسؤلین وایي چې په کارونو کې نه یوازې ځنډ نه دی شوی، بلکې په ټاکلي وخت باندې د سړک د پخولو کار چې اوله برخه مرکز خرن او میټاخان ولسوالي ده سرته ورسیږي. د ټولګټو رئیس مولوی اکبر وویل د میټاخان څخه د پکتیا تر زرمت ولسوالۍ د سړک جوړول بیا د راتلونکي کال په پلان کې دي.
په اول لاټ کې له ټاخان تر مرکز خرنې پورې به اسفالت ان شاء الله شروع دی دغه او خلاصېږي به، او په آینده کې پر روان کال کې اطمینان دی ان شاء الله چې په ټاکلي وخت به تر ظلمت ولسوالۍ پورې دا سړک جوړیږي په ښه کیفیت باندې.
یاد دی وی د پکتیا څخه د ظلمت او خرنې په مسیر غزنی، کندهار او هرات ته شته لاره پخوانۍ ده او ځینې برخې په تیرو شلو کلونو کې پخې شوي، خو د وخت په تیرېدو یا خرابې شوي او یا ځینې برخې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله نه دي پخې شوي. د هرات له اسلام قلعه او ترغونډۍ او د کندهار له ویج څخه خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ته ډیری تازه میوې، خوراکي توکي، پټرول، ډیزل، ګاز او کانتینري موټر په همدې لاره وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د مصر ستر موزي
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د مصر د ستر موزیم په ارتباط تاسو ته ریپورت لرو. د مصر د ستر موزیم پرانیستنه د زینو په باور دی وی پیړی پترس کې د نړۍ تر ټولو ستره فرهنګي پیخه ده. په دې موزیم کې څومره لرغونی آثار په څه ډول خوندي شوي دي؟ جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانیستل شو. د موزیم ته شاوخوا 500 هکتار مځکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې $1 میلیارډ لګېدلی. موزیم ودانی داسې جوړه شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرام نشکري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګه مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانۍ ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅېږي. دننه پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سترګو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونه پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت، د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغوني آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزر کلن تاریخ تر 1 لک ډیر لرغوني آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغوني آثار لکه د توت عنخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترس کې تر لاسه شوی آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداری ته ایښودل شوی دی. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغونپوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی پیړی وخت اړتیا شته چې رابرسېږي.
Thank you.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می در بدر رسو له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
کاوه ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه